مازدیګر 4:13 دی. وړاندې په خبرونه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په روان 2023 کال کې 28,300,000 افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، خو داسې اټکل کېږي چې بشري وضعیت به په افغانستان کې لا پسې خراب شي. اوچا پرون پر ټویټر اړو افغانانو ته د مرستو پر رسولو هم ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ګڼ افغانان د لومړنیو خوراکي موادو د بایو زیاتېدو ته اندېښنه لري او په ساړه ژمي کې دا شکایت لري چې د سوانګ د موادو د اخیستو وس نه لري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد افغانستان ته د خپل سفر جزئیات له امریکایي چارواکو سره شریک کړي. د دې سازمان ویان سټیفن دوجارک پرون رسنیو ته وویل میرمن محمد به په واشنگټن کې له جکپور امریکایي چارواکو او ډیپلوماتانو سره وویني او د نورو موضوعاتو ترڅنګ به افغانستان ته د خپل سفر پر جزئیاتو خبرې وکړي. امینه محمد تیره میاشت کابل او کندهار ته سفر وروسته په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وضعیت ژوره اندېښنه وښوده او تعلیم او دندو ته د افغان نجونو او ښځو د سمدستي ستنېدو پر اړتیا یې ټینګار وکړ. طالبانو په کندهار کې د تلاشۍ یوې پوستې ته نږدې یو 15 کلن ځوان ویشتلی او وژلی دی. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون د کندهار ښار په عینو مینه کې هغه مهال وشوه چې یو کس د طالبانو تلاشۍ پوستې ته موټر سایکل ونه دراوه او طالبانو ډزې وکړې. په نتیجه کې یو 15 کلن ځوان ویشتل شوی او وژل شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اوکراین پلویانو پر دې هیواد د روسیې د یرغل د لومړۍ کلیزې په درشل کې یو پریکړه لیک چمتو کړی او د ملګرو ملتونو د 103 غړو هیوادونو عمومي غونډه ته د تصویب لپاره وړاندې کړی دی. په دې پریکړه لیک کې چې مسوده یې پرون اسوشیټډ پرس خبري اژانس خپره کړه، د اوکراین د سولې، ملي حاکمیت، خپلواکۍ، یووالي او ځمکنۍ بشپړتیا پر اهمیت ټینګار شوی. د دې پریکړه لیک عنوان دی په اوکراین کې د یوې جامع، عادلانه او تلپاتې سولې اصول. او مرستندویان نن هم د ترکیه او سوریه په زلزله ځپلو سیمو کې خپل مرستو ته دوام ورکوي او ژغورونکي لا هم تر ړنګو ودانیو لاندې د ماشومانو په ګډون د خلکو د رایستلو هڅه کوي. د دې زلزلې له کبله چې د دوشنبې په ورځ وشوه د تلفاتو شمیر تر 24,000 اوښتی دی. د راپورونو له مخې په ځینو سیمو کې د ډېرې سړې هوا له کبله د ژغورنې هڅې ستونزمنې شوي دي او میلیونونه کسان په بد وضعیت کې دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې دواړو هیوادونو کې لږ تر لږه 8,000 کسان سمدستي مرستو ته اړ دي چې د خوړو لپاره یو څه پیدا کړي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د عمان بوټي راټولول د بیروزګار ځوانانو لپاره د مصرفیت بڼه غوره کړې ده.
د غنکورو مردم قریب میرن کور زنه
بسکرانو په وسله خلک ورونو ته زیو د بوټي راوړي. موږ له دوی څخه منته یو نیم صد یا یو سلو شپته افغانۍ رانیسو.
په بلاپور کې به واوري چې ډاکټران وایي په کورنۍ کې د یو معتاد موجودیت ته دې سبب کېږي چې د کورنۍ روغ غړي هم ورسره معتاد شي.
پلار مې معتاد و، بیا هغوی موږ ته یو رقم کپسول راکړه، بیا هماغسې موږ هم معتاد شو.
دا چې نشه یي مواد ولې د جراحي عملیاتو بهیر ټکنی کوي په دې اړه مو له پوهاند ډاکټر نجیب الله امرخیل سره مرکه کړې.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنی کوي.
د احمد قیس په نوم یو معتاد وایي چې د درد آرامولو لپاره مې د هیروینو نشه شروع کړه.
سړی چې عملی کېږي د سلویش لارې بند کېږي ور باندې، بس یوازې خمار کېږي او نشه کېږي، یو خمار کېږي او نشه کېږي، هغه نه نور هیڅ شی نه جوړي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
قومندان صاحب، ما خوشی که زه بی گناه یم.
چوب شه، ډېر خبره ما کوه.
خدایا، دا څه په بالا هو وختم.
اوس خبرونه په یورا پور پیل کوو. لغرونه څخه د عمان بوټي راوړل اوس د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د مالی سرچینې او کاري مصروفیت بڼه غوره کړې ده. د دې ولایتونو ځینې ځوانان وایي چې لغرونه څخه عمان بوټي راوړي د نشه یي موادو قاچاقونکي ځینې رانیسي او بیا یې فراه، هلمند او کندهار ولایتونو ته وړي. د غور ولایت ځایي چارواکي وایي په وروستیو میاشتو کې تر یو ټن ډېر عمان بوټي نیولي چې په پام کې و د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې واخیستل سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
عمان یو بوټی دی چې د افغانستان په غرنیو سیمو کې خپل راشن کیږي او په وروستیو کلونو کې د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. د غور ولایت اوسیدونکي وایي له غرونو څخه عمان بوټي راوړل اوس د بیروزګارو ځوانانو لپاره د مصروفیت او کاري فرصتونو بڼه غوره کړې ده. د غور ولایت د مرغاب ولسوالۍ اوسیدونکي احمد ولی ازادي راډیو ته وویل د بیروزګاری له امله ځوانان د عمان بوټي راټولولو ته مخه کړې او د دې بوټي خرڅول اوس د خلکو مالي سرچینه ده.
یو مکو اصلا کښ نمیشه او طبیعی است.
یا ما یو مان بوټی نه کرل کیږي او په طبیعي ډول په غرونو کې راشن کیږي. موږ له غرونو څخه راوړو او په کار کې خرڅو. په دې کې له مالګې، تیزاب او ډیزل سره یې شول کیږي. او مان دوه ډوله د چې وی وچ او بلې لوند بوټی دی. وچ یو من تقریبا په 3.5 او 4 افغانۍ او لاندې په 100 یا په 1.5 روپیو خرڅيږي.
به مقدر فروخته میشي.
د غور ولایت مرکز فیروسکو یو وسیدونکو نور احمد چې د عمان بوټي درانیولو او خرڅلو کاروبار کوي وایي چې د بوټي قاچاق کون کرانی سي او ډیره برخې کندهار او هلمند توړل کیږي. خدای نه پوهیږي چې د بوټي په څه کې کارول کیږي.
دغون کورو مردان قریب میرن کور روزنه
بسکران او بيوزله خلک ورونو ته زیو د بوټي راوړي. موږ له دوی څخه مان په 1.5 یا 1.5 افغانۍ رانیسو. د اوس لپاره د خلکو عاید هم د بوټي دی، بل کار روایت نه لري. موږ کمیشن کاران یو. زه رانی سم او ډیره برخه کندهار او هلمند ته وړل کیږي. موږ خپل کمیشن ځینې اخلو. زه نه پوهیږم چې له دې بوټي څخه څه شی جوړیږي. موږ یې دلته رانیسو، لوی قاچاق کوونکي راځي او له موږ څخه یې اخلي.
د طالبانو حکومت ځای چارواکي وایي چې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ عمان هم له هغو بوټو څخه ګڼل کیږي چې راټولول او تجارت یې منع شوی دی. د غور ولایت لپاره د طالبانو د والي ویان واحد حماس وایي چې دوی تر یو کال کم وخت کې له قاچاق کوونکو څخه تر 100 ټنه ډیر عمان بوټي نیولې دي.
د غور امنیتي مسؤلینو تر یو کال لږ وخت کې د نشه یي موادو تر 2 ډیری کارخانې کشف کړې. 1.5 ټنه عمان بوټي، 50 کیلوګرامه ښیښه او 522 لیټره تیزاب او 1.5 لیټره الکولی نیولې چې د دې قضیو په تړاو 9 قاچاق کوونکي هم نیول شوي دي.
عمان بوټي په ډیری ولایتونو کې خپل راشن کیږي، خو په وروستیو کې په فراه ولایت کې اهلي شوی او بزګران په للمي ډول هم کوي. له عمان بوټي څخه تر پروسس وروسته افیدرین په نوم خالص مواد جوړیږي چې د کیمیاوي موادو پر ځای د ښیښې او هیروینو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د ښیښې او هیروینو په جوړولو کې د کیمیاوي موادو پر ځای د عمان بوټي کارول له 2019 کال راهیسې پیل شوی او آندا چې ایران ته هم قاچاق کیږي.
په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي په کورنۍ کې د یو معتاد موجودیت د دې سبب کیږي چې د کورنۍ روغ او هغه غړي هم معتاد شي چې درملنه یې سوي وي. د ډاکټرانو په وینا بیرته په نشه یي موادو معتاد کېدل یا ریلپس د احتیاط تر مخکینی دورې ډیر خطر لري. له همدې امله د اړتیا لیدل کیږي چې د کورنۍ د یو غړي د بیرته معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کورنۍ ټول غړي پر یو ځای تداوي شي. ارواپوهان وایي چې ماشومان د لویانو په پرتله ډیر د معتاد کېدلو له خطرونو سره مخ دي چې په دې خطرونو کې روغتیایي او شخصیتي خطرونه هم شامل دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه هغه معتاد
شوم. زهرا یو ماشوم انجلی ده چې د خپل معتاد پلار له امله معتاد شوې ده. دا وایي چې یو ځل یې درملنه شوې خو بیرته په نشو اخته شوې ده. زهرا موږ ته کیسه کوي چې لومړی څنګه په نشو اخته شوه.
پلار مې معتاد وو، بیا هغوی موږ ته یو رقم کپسول راکړه، بیا هماغسې موږ هم معتاد شو. موږ هېڅ نه پوهېدو چې دا چای دی، خو موږ خوړل. تر یو کال یو نیم کال موږ همدا استفاده کول. یو څوک وو همدا پلار ته مې همدا کپسول ورکړی وو، بیا ورو ورو هغه هم معتاد شوی وو. بیا هغوی موږ ته راوړل. اول موږ چې په احتیاط نو اخیسته سوی موږ درس وهل، اوس چې په احتیاط اخیسته سو بیا موږ درس خوسې که
د معتادینو د درملنې مرکزونو معلوماتو پر بنسټ هغه ناروغان چې دوی ته د درملنې لپاره ورغلي څرګنده سوي چې ډیری ښځې د خپلو میړونو لخوا په نشي مواد معتاد سوي دي. د پخواني حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې له هرو 5 معتادو ښځو څخه یوازې یوې د ځان درملنه کولی سوی، او هغه معتادین چې درملنه یې سوې په سلو کې 6 بیرته په نشو اخته سوي وه. د معتادینو د درملنې یوه ډاکټره فرشته انیس وایي تر څو چې د یوې کورنۍ د ټولو غړو درملنه ونیسي، د کورنۍ یو معتاد غړی کولی سي چې ټوله کورنۍ په نشو اخته کړي.
اگه بعد از تداوی ای دوباره به احتیاط رو بیاره یا ریلاکس
که تر درملنی وروسته ناروغ بیرته نشو ته مخه کړي، په وجود کې پخوانۍ ستونزې لیدل کېږي. دا خو لا پرېږده چې ستونزې نورې هم ډېرېږي. یوه ستونزه یې اوور ډوز یا د نشهیي موادو د اندازې ډېروالی دی. کله چې معتاد د نشهیي موادو اندازه ډېره کړه، ستونزې یې ډېرېږي، او همدا چې د معتاد د مړینې سبب کېږي. یو معتاد چې پخوا یې د هیروینو او تریاکو نشه کوله، اوس په دې موادو قناعت نه کوي او شیشې ته مخه کوي. امکان لري ځان ته نشه یي مواد پیچکاري کړي،
و حتی امکان ازی است کې په شکل زرقی بگیره.
په وروستیو میاشتو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو تړل او بستري خدماتو کمیدل د دې سبب سوي چې ډیری معتادین نشه نسي پرېښولی، او خطرناک کار یې لا دا دی چې په کور کې نشه کوي. ارواپو محسن حسن وایي چې د لویانو په پرتله ماشومانو ته د احتیاط زیان ډیر دی.
زمانی که امی طفل بزرگ میشه، فیصدی بلندش به مواد
کله چې دا ماشومان لوی شي، لوی فیصدی یې نشو ته مخه کوي. او بل ناوړه اغېز یې دا دی چې دغه ډول ماشومان د بېلابېلو رواني ستونزو سره مخ کېږي. څېړنې ښیي چې پر دې سربیره د زړه تنفسي او هضمي ستونزو سره هم مخ کېږي.
تنفسي مشکلات قلبي و همچنان مشکلات جهاز هضمي را بار میاره.
که څه هم په افغانستان کې د معتادینو په اړه تازه سروې نه ده سوې، خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د 2006 میلادي کال څېړنو وښوله چې دې مرکزونو ته په سلو کې 10 معتادې ښځې ورځي. په دې ښځو کې داسې معتادې ښځې هم شاملې دي چې 3-4 ځله یې نشه پرې ایښې، خو دا چې د کورنۍ یو غړی معتاد دی، نو دوی هم بیرته په نشو اخته سوي دي.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونه 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې احتیاط د جراحي عملیاتو بهیر ټکنی کوي. په تېره بیا بې سرپنا معتادین له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي، ځکه دوی تر جراحي عملیاتو وروسته خپل زخمونه پاک نسي ساتلی او ګټور خواړه هم نه ورته رسیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د جراحي عملیاتو د ناکامۍ لامل کېږي، او تر جراحي عملیاتو مخکې او وروسته د معتادینو کورنیو او معتادینو ته د ډاکټرانو توصیه څه ده، په دې اړه مو د جراحي عملیاتو له متخصص پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې احتیاط ولې جراحي عملیات له خنډ او ځنډ سره مخ کوي.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنی کوي. یو لغو جملې نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا دا مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغۍ اخته شي، چون انالجیک اخلي تشخیصي لوحه تغییر کوي. مریض آس درد چې باید ولري نه لري، یا هم په خمار حالت کې ډیر شدید درد لري، چې دا اکثرا یو داخله بطن له جراحي بطن سره مشکوکولی شي، او حتی کېدای شي چې مونږ داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتی کو. او له بله پلوه اکثرا دا ناروغان د کمې انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري، د درد احساس کوي، فشار را ټیټېږي، تکیکاردي یا د زړه ټکانونه ورته پیدا کېږي، وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي، زر تنفس نه اخلي، په څنګ د دې کې یا ډېر زر راویښېږي په وخت د عملیات کې، او ډېر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک ته او یا هم انستیتیک دواګانو ته ضرورت لري چې دا خپل په خپل ذات کې یو لوی ستونزه ده او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي او حتی د بدو عواقبو کارندوی هم کوي شي.
معتاد ماشوم غوندی وي، نه د ډاکټر او نه د بل خواخوږي شخص او خپلوانو پر خبره غوږ نیسي. که تر عملیات وروسته یو معتاد ناروغ ستاسې ټولې سپارښتنې لکه د دوا، خوراک، پرهیز او نورې خبرې عملي نه کړي، څه فکر کوئ چې عملیات به مثبته نتیجه ولري؟
که معتاد ناروغ وروسته عملیاته د ډاکټر توصیو ته غوږ ونه نیسي او په هغه عمل ونه کا، دا درسته خبره ده چې د عملیات پایلې به ښې پایلې ونه لري. په مخدره توکو روږدي ناروغان، هغه بر علاوه دا مسایل چې تاسې ذکر کړه، د دوی مقاومت اکثرا ټیټ وي، نو له دې عمله هم اکثرا د دوی ټپونه زر نه ترمیمیږي، چرک کوي یا تقیو کوي او حتی د ټپونو د وازېدو او پوچره باندې اخته کېدو لامل هم ګرځي. کوشش دا وسي چې دې ناروغانو ته صحیح خواړه ورکړل سي او د ښې درملنې زمینه ورته مساعده سي، ښه سلوک ورسره وسي، دوی په دې پوه کړی سي چې دغه مسایل په هر صورت باید په نظر کې ونیسي چې د دوی آینده ژوند سهولتونه ورته برابر شي.
جراحي ډاکټران تر عملیاتو وروسته پر دې ټینګار کوي سي زخم میکروبي نسي، باید ټپ پر خپل وخت پرېولل سي، ناروغ مناسب خواړه وخوري، استراحت وکړي، په ژمي کې ځان له سړې هوا څخه وساتي او داسې نورې خبرې. خو معتادین په چټلو لښتیو کې ژوند کوي، ښایي ټپ یې میکروبي او یا خلاص سي، شاید بله زمموي ناروغي ورته پیدا سي. په دې صورت کې چاره څه ده؟
زما غوښتنه له ټولو محترمو کورنیو نه دا ده چې هر ناروغ چې په جراحي ناروغیو اخته وي، باید کورنۍ د هغه د روږدیتوب موضوع چې په هر مخدره موادو روږدی، هغه د ډاکټر سره مشوره وکړي. ځکه چې اکثرا ناروغان وخت چې عمومي انستیزیا اخلي او هغو د روږدي، دا په عادي درملو یو او هم که مخدره درمل ورته توصیه کیږي، په هغه دوز چې عادي مریض ته توصیه کیږي، دا په هغه دوز درد نه آرامیږي او هم به اصطلاح په وخت انستیزیا کې ښه انستیزي نه اخلي، مریض د درد احساس کوي، حتی له سترګو نه یې د درد له امله اوښکې راځي. نو دوی ته د مخدره دواګانو دوز نظر عادي ناروغانو ته زیات ضرورت ده. او بله خبره چې ډیره مهمه ده، هغه دا ناروغان وروسته له عملیاته هم دې ته ضرورت لري چې د دوی درد آرام شي، او د دوی درد آرامول په دغه دوز چې عادي مریضانو ته انالجیزیک ورکول کیږي او یا مخدره انالجیزیک ورکول کیږي، د دوی درد په غو نه آرامی کی. او بله ډیره مهمه خبره دا ده چې اکثرا ناروغان په یو خمار حالت کې بعضن قرار نیسي وروسته له عملیاته، چې هغه مریض رنګ سپین تختی، خوله کوي، فشار را ټیټیږي. که ډاکټر له دې موضوع نه خبر، هغه نورو اختلالاتو ته فکر کوي، نورو مشکلاتو ته فکر کوي چې آیا د مریض رنګ الوتنه، سپین تختیده نه یې، او خوله یې، ټیټ فشار یې، آیا دا کوم داخلي خونریزي لري یا کوم بل حالت مریض ته پیدا شوی. نو اکثرا ډاکټر صاحبان دغه شاک ته عطف کوي او د شاک تدابیر ورته نیسي، چې د شاک په تدابیرو په نیولو کې هم دوی پاتې راځي او اکثرا دغه ناروغان په هماغه خمار حالت کې بد حالت پیدا کوي، نارې وهي، چغې وهي، یو حالت د شاک، لومړی درجه شاک یا حتی دویم درجه شاک تعبیر کوي، چې دا هم ډاکټر ته جنجال پیدا کوي او هم ناروغ ته.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې اعتیاد انسان پر شرم او حیا ناوړه اغېزې کوي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفیا راته وایي.
نشه یی مواد کغه شیشه وی، کغه هیروین وی، کغه پین وی، کغه چرس وی، کاغه ټابلیټ کاوی دغه نشئی مواد په مستقیم ډول باندې هغه د شر مهیا مرکز چې کوم په دماغو کې موجود دی دغه احساس باندې ناوړه غیزه کوي او دغه سیستم په مرور د وخت دی چې څومره مخدره مواد یا نشئی مواد استعمالی د دې کسانو دغه مرکز ورو ورو توریږي او بالاخره د شرم او د حیا احساس بیخی د دوی د منځ کزه مثال درکم چې کله چې یو کس د اول ځل د فارم موتاد کیږي چون د دی غاش د شرم او حیا مرکز فعال دی دوی کوشش کوي چې هاته څوک ونه ویني او لرې ساحو ته ځي د خلکو د سترګو نه ځان چپوي والته نشه کوي بیا ورو ورو چې کله نشه د زیاتیږي او بالاخره دغه مرکز د شرم او د حیا چې ده یوه ساحه یې د دې توریږي یا خرابیږي بالاخره همدغه موتاد بیا راځي مثلا کلی پچنډه کی کینی د ایس احساس د شرم نه کوي خلک په مخکیم کتیریګم پروا نه ساتي بل اخرت د دې د مرکزونه دومره توریږي د نشئی مواد او یا د مخدرو په مواد په استعمال چې بل اخرت کور ته ورډن نه کی د پلار مور په مخکیم نشه استعمالي او بل اخرت د دې د شرم او حیا مرکز پلشي نو دوی بیا په داسې ناوړه کارونو و تلاسه چوي چې حتی په عزت او په خپل نام موس دوی نوی
آیا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو لا ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د کابل ولایت اوسیدونکو احمد قیس د کمپیوټر ساينس په برخه کې لوړې زده کړې کړې شپږ زبی زده دی او په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی احمد قیس وایي چې تر احتیاط وروسته می کار پریښود شتمنی می ولاړه او ټول ورځ به د نشې په فکر کې وم تا چې احمد قیس ولی او څنګه موتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د له خولې واورو
تعلیم می پاکستان کې کړی دی دولسم پاس یم او کمپیوټر ساينس مې ملته ویلې دی هارډویر سافټویر مې الته ویلې هم په انجینری پوهیږم هم په پروګرامونو باندې پوهیږم یو ساختمانی شرکت کو کار میں کڑی دی درے کالا سمین کنسٹرکشن کمپنی ہو آگے کے ایڈمن آفیسر ہوں او بل کنسٹرکشن کمپنی ہو آگے کے دے ایچ آر مینیجر ہوں شپاک جی بھی مزد دی اردو میں عزت دی فارسی میں عزت دی پشتو میں عزت دی انگلیسی میں عزت دی آلمانی میں عزت دی زی من پاکی کے یو وقت میں کار کول دے علمان کے التا میں مائن والو زوال یو پشا میں کٹ سو دا دو گوٹے میں کٹ سو او دا بل پشا میں کٹ نہ سو خو ڈیر جوبل اکرل چراغ لو شفا خانے تا دا دے مروپین پچکاریانی نہ دی د دینه سلور میاشتې پنځه میاشتې یو سار یو مخام یو سار به یو مخام سره وتلم به ماته نقصان راکړله د وخانه ته چې ورتلم پنځه زر افغانۍ به دا پچکاری وو زما اقتصادي وضعیت ښه نه و پنځه زر افغانۍ چا کولی شي چې دا واخلي بیا بل چا راته وویل چې مورپین ارزان هم پیدا کیږي دغسې هیروئین مې شروع کړل بیا ورپسې دا شیشه راوتل دام اول ولس کاله مې دا کار کړی دی سړی چې عمل کېږي د سلویش لارې بند کېږي ور باندې بس یوازې خمار کېږي او نشه کېږي یو خمار کېږي او نشه کېږي هغې نه نور هېڅ شی نه جوړېږي یو مړی متحرک دی بس ګرځي خپله مړی دی داسې زور غواړي چې څه درته بېخي ډېر زور غواړي یو خو سړی چې مایوب کېږي نه کې زړه ماتېږي داسې احساس کوي چې زه نیمه سړی شولم او دا چې محتاط کېږي ورپسې دا نو بل زور غواړي چې یو خو مایوب شولم دا خو محتاط شولم دا خو زما نه خلاصو زندگی یو ورځ ازګه کې ولاړ وم یو سړی راغله ماته ویل چې نشه کوي وای و مایوب هم په دوه چکسانو باندې دا داسې او لغته ما وهل چې جوړ سړی ته نه وای او بلته وغورځېدلم دا بل سړی راغله بیا ما ته ډېر نصیحت وکړو ما ته پیسې راکړل ما ته جوس واخیستل وایي په خپه مه اوسېږه نو هر سړی خپل تعلیم و تربیه دی هغه بې تربیه و داسې ومال نه هغې په زړه کې مې چینه لرم زه خراب سړی وم که ما محتاط نه وای دا ولې داسې کړی وای ما چې نشې شروع کړل دوه دانې کورولا موټر مې وو یوه دانه فرونار موټر مې وو خلک به کلینری کول اوس زه په سرک کې لس روپو گاڑی ته منتظر یم چې پورته سرم لس روپۍ ورکم کرایه هغه سړی سره پرونه رشته او دا د تاوان د متعدد دی
راځه کوم مونږ تاسو منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس ما په ګاډه مې لاوکو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مجید یوه بهرني هیواد ته د سفر نیت کړی وي. کله چې هوایي ډګر ته رسیږي نو پولیس یې مخه نیسي او له سفر څخه یې راګرځوي. دا چې مجید ولې پولیسو ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجید لالا، او مجید لالا،
او هو جاوید جان دا تی
او زیب مجید لالا سره مشکې په خیر سره دې کده قراری ده.
شکر بخښنه سره دی، خدای دې خیر کی. چیرته زی لخیره؟
خارج تزم ته چیرې زی؟
زام خارج تزم.
ډیر ښه، نو بخښ دې کومه دای
دادې بخښ په ټکسی کې دی.
حکومت وای شرکت کې پرواز لري.
دادې ټیکټ وګوره، په خپل ابو پوجي کوم شرکت دی.
بس زاو ته بیخی په یوه تیاره کی
دا خو ډیر ښه وشو چې سره ملګري یو. راځه ما ته ټیکسی نیولی دی، یو ځای به سره لاړ شو.
درځه چې ځو.
بکس ډاله کې کیښود؟
او کې مې کود.
استاده درځه له خیره.
سمه ده.
استاد موټر ودروه.
ولی څه خبره ده؟
پاسپورت په کور کې رانه پات شوی دی.
دا خو هیڅ خبره نه ده، ټیکسی تیار سره دی، کور ته به لاړ شو. پاسپورت به دې راواخلی، بیا به وای میدان ته زول خیره.
نه ته لاړ شه، پر تا نه وخت کیږي. زه ټیکسی نیسم، په منډه درپسې درځم. ته یوازې زما بکس در سره یوسه.
سمه ده لاړ شه، خو ګوره نه وخت دی، ژر راپسې راځه.
بس سمه ده، دستی درځم.
جان دا بکس تا دے؟
زما دے ملگری دے قماندان صاحب، بس داسی او بولا چی زما دے.
بلکرے دے چیرے دے؟
پاسپورٹ پا کور کے زنے ہیر شوائے ہو، بکس ما راواخیست. دا ہم لوگ گروہ سرازی، ولی سا مشکل نہیں.
تدل تاو گورا بیا پخپلا پوشی.
قماندان صاحب سو خویس پو نشو.
نو تا چم پو نشو، سوک با پوشی.
قماندان صاحب ما خود در تاول چی دا بکس دا بل چا دے. زد چه خبریم چی دا چه شیدی؟
ته زما سترګو ته وګوره.
دا دی درته ګورم.
داسې سم مخامخ راته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دی ګورم درته.
ته رښتیا نه خبر چې په دې بکس کې څه شی دی؟
قسم په خدای که خبر یم چې څه شی دی. و قومندان صاحب
ته اوس له پولیسو سره چالاکی کې؟
قسم په خدای که چالاکی کوم.
بکس تا دی او خبر نه چې څه شی دی پکې ایښی دی.
قومندان صاحب زه پوه نه شوم په بکس مشکل څه شی دی.
اوس بیخي په سترګو راننوځې. ها په بکس کې د هیروین ایښی دی، بیا وایه چې څه مشکل دی.
څه شی هیروین؟ زه خبر نوم چې دا نازوان انډیوال مې په بکس کې هیروین ایښی دی.
دا نو عجیبه خبره ده چې بکس تا دی او هیروین دی بل دی.
قماندان صاحب قسم په خدای که دا بکس زما وي.
بس دا د قاچاقبرو عادت دی چې ونیول شي بیا وایي چې دا بکس د بل چا دی. کله تلاشي نه دې تیر کړی وی، بیا خو دې نه ویل چې دا د بل چا بکس دی.
خو قماندان صاحب زه رښتیا وایم، دا بکس زما د انډیوال دی.
انډیوال دې دی که د قاچاقو ملګری؟
په قاچاقو یې قسم دی که خبر یم. ما ته یې وویل پاسپورت مې په کور کې هېر شوی دی، ته بکس در واخله، زم در پسې درځم.
دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې دا بکس تاو که د بل چا.
قومندان صاحب ما خوشی که، زه بې ګناه یم.
چوپ شه، ډېرې خبرې مه کوه.
خدایا دا څه په بالا هوا وختم، جرم بل چا کړی او زندان ته پسې ځم. څومره بد مې وکړل چې د بل بکس مې راواخیست. کاشکې مې یو ځل کتلی وای، اوس به پولیسو نه نیولی.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده.
تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو یو شکل لښوا موږ اوس شپه ورس خبرونه لرو. مهم خبرونه، راپورونه، مرکه او شننې لا ازادي رادیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړای. دا مخام لښپګو د سهار تر شپګو ازادي رادیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لښپګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19 یوش او 25 مترو اوریدلای شي.